په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري کې چې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروو. خبرونه د نجیب عامر نه اورو.
السلام علیکم. په مکرې د خبرونو سټکو ته اسلام آباد کې د زرګونو قبایلو احتجاج نن په شپږم ورځ هم دوام لري. یو چینایي وګړی په کراچۍ کې په ډزو وژل شوی. امریکای او روسي د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د شام پر سر تود بحث کړی. بشپړ خبرونه. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د زرګونو قبایلو احتجاج نن په شپږم ورځ هم دوام لری. د قبایلو احتجاجي ناستې ته د سیاسي ګوندونو د مشرانو د ورتګ لړۍ هم روانه ده. د ګل پورز د عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام او قومي وطن پارټۍ مشران اسپنیر ولی خان، مولانا فضل الرحمن او افتاب احمد خان شیرپاو د احتجاج کوونکو څنګ ته ورغلل او وینا یې وکړه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپنیر ولی خان احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال ویل:
د بچا خان بابا په سر او د ولی خان په سر سره دا وعده ده زما چې تر کومه پورې ستاسو دلته کې ناست ستاسو مشالې نه هر څه راغې پر باندې سرې جامې هر بچې تاسو تر امر کړي او تاسو ته د یو تشدد در کوم چې تر کومه پورې مو خپل مقصد حاصل کړی نه نو پښکې دل نشته ورته کې دل په پکې نه خپل مقصدونه بشر کړی.
تر دې وړاندې د جماعت اسلامي او تحریک انصاف ګوندونو مشران مولانا سراج الحق او عمران خان عمل ته ورغلي. د غټولو ګوندونو احتجاج کوونکو ته ډاډګیرنه ورکړي چې دوی غوښتنې جایزې ګڼي او تر شای ولاړ دي. احتجاج کوونکي د نقیب مسعود د قاتلانو د نیولو، قبایلي سیمې له ماینونو د پاکولو او د لادرک کړل شو پښتنو د موندلو غوښتنې کوي. د پاکستان د سینا ایالت پولیس وایي د دوشنبه په ورځ په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی چې په پاکستان کې په یو انتقالاتي شرکت کې کار کاوه په ډزو وشل شوی او یو بل ټپي دی. دغه کس چې چینجو معرفي شوی و مرې له 30 کالو زیاتو په خپل موټر کې د نامعلومو کسانو لخوا په نښه شوی دی. د سینا ایالت د کورنیو چارو وزیر سهیل انور د دې پیښې په اړه وویل چې وژل شوی کس له ځانه سره ساتونکی نه درلود.
د امنیت پاړه ډیره اندېښنه نه و. زما پولیس چارواکو ما ته وویل چې د کسانو ته یې امنیت لپاره پولیس ورکړي وو خو دوی په خپل هغه نه و اخیستي.
د کراچۍ د پولیسو په وینا پر چینایي تن 100 مرمۍ فایر شوې او یو مردکۍ پر سر لګېدلې وه. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د مومندو استازي بلال الرحمن پرون مشال لري ته وویل چې په مومندو کې د انټرنیټ او موبایل نیټورک د بیا پرانستلو لپاره یې خپل غږ وخت په وخت پاکستاني چارواکو ته رسولی. د مومندو او د مومندو اوسیدونکو مشال لري ته ویلي چې له تیر یو کلایسې له انټرنیټ او موبایل نیټورک څخه بې برخې دي. بلال الرحمن د دغو خلکو د غوښتنو او شکایتونو په ځواب کې مشال لډیو ته ویل د مومندو د خلکو د یادو ستونزو هواری به ښایي یو کال نور هم وخت ونیسي. د جرمني سرنوالانو هغه افغان پناه غوښتونکي لپاره د عمري بند غوښتنه کړې چې تیر کال خپل میرمن وژلې وه. دغه کس په 2018 کال کې وروسته له هغې خپل میرمن د چړو په ګزارونو وژله چې هغه مسیحي دین ته واوښتله. د میرمن 30 کلنه وه. د تورن کس نوم نه دی اخیستل شوی خو که مجرم وپېژندل شي په 40 کاله بند به محکوم شي. روسیا او امریکا د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې په دې مسله بحث کړي چې د شام حکومت یو وار بیا د باغیانو تر واک لاندې سیمو کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون په روسیې تور پورې کړ چې په ختیځه ګوټا سیمه کې د بشر الاسد د حکومت لخوا د اونۍ په پای کې د کیمیاوي وسلو د ممکنه استعمال د سیړلو مخه نیولې ده. حال دا چې د لسګونو قربانیانو سرګند شواهد موجود دي. هیلی وړاندې وویل روسیا د دې بیان په قبلولو کې د ځنډ نه کار اخلي او یوازې همدومره ویلي چې د کلورین ګازو استعمال له وجې د شامی ماشومانو مړینه غندي. بل پلو روسیا چې له 2015 کالایسې د بشار الاسد د حکومت په ملاتړ په پوځي عملیاتو کې برخه اخلي دا تورونه رد کړی دي. د روسیې سفیر واسیلی نیبنزیا ویلي د خبره دوی ته په مکمله توګه واضحه ده چې د دې خبرې موخه دا ده چې د شام حکومت په دې تورن کړل شي چې کیمیاوي مواد استعمال کړي. حال دا چې داسې څه موندل شوي نه دي. صالح عبدالسلام چې په پاریس کې د 2015 کال په نومبر کې د ترسره شوو تروریستي بریدونو مرکزی تورن کس دی، په بلجیم کې د خپلې محاکمې پر لومړۍ ورځ د ځوابونو له ورکولو څخه ډډه کړې ده. کله چې قاضي له هغه پوښتله یا پوښتنې ترې کېدای شي، عبدالسلام په ځواب کې وویل نه، هغه به هیڅ ډول ځوابونه وایي. نوموړي زیاته کړه، د هغه چوپه خوله پاتې کېدل نه هغه ملامته ثابتولی شي او نه هم مجرم. په پاریس کې د ترسره شوي برید پر مهال 130 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. اسلامی دولت سغدریزی وسلوالی ډلې د هغه برید او ترسنګ په برسلز کې د 2018 کال په مارچ کې د ترسره شوی یو بل برید چې پکې 12 کسان وژل شوی مسولیت قبول کړو. آزاد اروپا رادیو د اروپای کمیسون د ختیځ بالکان د ستراتیژۍ وروستۍ مسوده لیدلې چې ترجوتیږي. سربیا او مونټینګرو به خای په 2015 کال کې د اروپای ټولنې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره امکان لري چې چمتو وي، خو په دغه مسوده کې د څلورو نورو هیوادونو لپاره وخت نه دی ټاکل شوی چې لا تر اوسه له اروپایي ټولنې څخه بهر دي. دا څلور هیوادونه البانیا، بوسنیا هرزګوینیا، کوسوو او ماسیدونیا شامل دي. د اروپایي ټولنې لخوا د ترتیب شوي پلان نهایي مسوده به نن خپره شي چې پکې راغلي د مونټینګرو او سربیا سره په دې اړه مذاکرات وار له مخې ښه پر مخت روان دي. د افغانستان کرکټ لوبډلې زیمبابوې ته په لومړي شلوریز سیالۍ کې په 5 وکټو ماتې ورکړه. د فبروري په 5مه د متحده عرب اماراتو په شارجه کې شوې دی لوبه کې لومړی بیټنګ یا توپ وهنه زیمبابوې وکړه. دوی د نهو لوبغاړو په اوټ کېدو 160 منډې جوړ کړې. افغان لوبډلې د زیمبابوې لخوا ورکړل شوی هدف په 15مه اوور کې د 5 لوبغاړو په زیان پوره کړ. محمد نبی تر ټولو ډېرې 40 منډې جوړې کړې او وټ نه شو. له همدې کبله د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. محمد شهزاد له نږدې یو کال وروسته افغان لوبډلې ته راستون شوی. هغه په پرونی لوبه کې په 160 منډې جوړې کړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ دوهمه او اخیره شلوریزه لوبه د فروری په 15مه په همدې میدان کې کیږي. دا تر دې ګړی د مشال خبرونه.
خبرونه مو د نجیب عامر نه اوریدل په روانه خبرونه کې اوري. په اسلام آباد کې د پښتنو روانه احتجاجي ناسته ته پرون ماښام د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران ورغلل او ویناوې وکړې. د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل تر هغې چې حکومت د قبایلي ځوانانو غوښتنې نوي منلې دی او د ګوند ملګري به د هغوی کلک ملاتړ وکړي. پرون په کراچۍ کې یو چینایي وګړی په ډزو وشتل شوی او وژل شوی دی. د جنورۍ پر 20مه بیا په کواټ کې د وژل شوي زده کوونکي آسمې خور صفیا رانی وایي پر دې د حکومت یا پولیسو لخوا د فشار راوړل کېدو خبرونه ناسم دي. دا زیاتوي له حکومت د انصاف غوښتونکي دي.
هیڅ قسم دباو یا خبره نه درغلی چې هر څوک یې موږ لاره کوي راځي کې موږ صرف انصاف پکار ده.
او د مومند اوسیدونکو په سیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ اسانتیا او د نشټوالي لامل شکایت کوي.
اکثریت خلک سعودي کې مزدوري کوي نو هغه په میاشتو د خپل کور سره تنه کیږي او چې ټلیفون کې غوې ناوګي ته کوي.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو همدارز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا لمشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع اسلام آباد ته په مظاهره وتی پښتانه وای تر غیچ د نقیب الله مسعود وجون کی نیول شوی نوی همدارز د ورکل شو پښتنو ځوانانو مندلو لکبالی سمو د ماینونو پاکول لپاره د کوټلو ګامونو تحریری واده یی نوی تر لاسه کړي. خپل احتجاجي ناسه ته په دوام ورکی. دوی له تیر شپږ ورځو راهیسې په اسلام آباد کې د پریس کلب ودانه مخې ته غونډ شوی دی. د دوی د ډاډ لپاره پرون ځینې پښتانه سیاستوال هم ورغلی ول او ورسره خپل ملاتړ ښکاره کړ. بشیر گواخ معلومات راکوي.
د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه اسلام آباد ته ورغلو پښتنو ته پرون د عوامي نېشنل ګوند جماعت علما اسلام او قومي وطن پارټي مشرانو خبرې وکړې. دوی څرګنده کړه چې درناکونکو سره په دې احتجاج کې شریک دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل چې حکومت باید د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن پخوانی پولیس چارواکی راو انور ونیسي او لاغه دي دا تحقیقات وکړي چې نور یې په جالي پولیس مقابلو کې څومره پښتانه وژلې دي.
ستاسو
د جنوري په 13مه د ملیر اس اس پی راو انور په مشرۍ پولیسو د وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسعود طالبانو سره د تړاو په تور وواژه، خو وروسته د سن چارواکو وویل چې مسعود بې ګناه و او دغه جعلي پولیس مقابله وه. انور دا مهال پټ دی او پولیس یې د نیولو کوښښ کوي. له حکومته د دې مظاهرچیانو یوه بله غوښتنه د غیب کړل شوو پښتنو ځوانانو موندل دي. د احتجاج ته بېګا د جمعیتي علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وویل که یو څوک په جرم تورن وي هغه باید د غیبولو پر ځای عدالت ته وړاندې کړل شي.
څومره په ظلم قتل شوي نوجوانان قبایل انشاءالله د نقیب بنوا د ټولو پور اخلي انشاءالله او دا وینه ضایع کیږي نه.
دا مظاهره له قبایلي سیمو څخه د ماینونو پاکولو لپاره پیل شوی وه. وروسته ورسره د ملک له بیلابیلو برخو پښتانه سړي او ښځې یو ځای شول او غوښتنې یې هم پراخه شوې. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپاو پرون درنې ته وویل چې قبایلو د پاکستان لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي او نور یې باید حقونه ونه خوړل شي. دی وای نور بس دی، هم دومره بس دی، موږ سره چې کم سلوک کیږي او کم ظلم را سره روان دی دا د ظلم اخیری حد دی. د دې مظاهرو په دریم ورځ د پاکستان د کورنو چارو وزیر مملکت طلال چودھری او د سفران وزیر مملکت غالب خان هم ورغلی وو. دوی ټینګار وکړ چې د مظاهرچیانو ټولې غوښتنې مني، خو په احتجاج بوخت خلک وایي تر هغې به کور ته نه ځي تر څو چې په دې اړه عملي ګامونه نه وي اخیستل شوي. د مظاهرې یو اداره کوونکی نیازبین ملنګ مشال ریډیو ته پرون ویل
څو پورې چې دا مطالبه زموږ نه منل موږ مدد ته په اسلام آباد کې ورته کوم احتجاج وکړو. الکان ناست دي کور نه ځان سره بسترې راوړي دي کوم احتجاج وکړو دلته شو فون شو په دمن مخې ته تسلیم دي.
سپریم کورټ د سن حکومت ته د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن راو انور د نیول لپاره ډیډلاین یا ټاکلې موده مقرر کړې وه چې ختمه شوه، خو پاکستانی رسنیو د سن حکومت چارواکو له خولې لیکلي چې د دغه معطل شوي پولیس افسر د پټنځای د معلومولو او دغه د نیولو لپاره کوششونه ډیر کړي دي.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درینی مو بجو
سروه
په سلورنی مو بجو.
د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د یو چینایي وګړي تر وژل کېدو وروسته پولیسو د لټون عملیات پیل کړي. تر اوسه کومې وسلواله ډلې د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. تیر کال هم پر چینایي وګړو ورته حملې شوې وې او له بلوچستانه دوه چینایان تر تختول کېدو وروسته وژل شوي ول. بیا هم د بشیر ګواخ رپورت.
پرون په کراچۍ کې ناڅرګند وسلوالو پر دوو چینایي وګړو هغه وخت ډزې وکړې چې دغه بهرنیان په یو موټر کې یو مارکیټ ته روان وو. د پولیسو په خبره په دې پیښه کې د چین ژو په نامه یو شپږ څلوېښت کلن چینایي وژل شو او بل زخمی دی. نوموړی نهه ډزه ویشتل شوی و. په دې حمله کې یو پاکستانی وګړی هم ټپي شوی دی. پولیس وایي په زمزمي سیمه کې شوې دا یوه هدفي وژنه او حمله وه. د جنا اسپتال یو ډاکټر محمد رفت روټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته دواړه چینایان په زخمی حالت کې ورول شوي وو، خو د دوی د کوششونو باوجود هم یو ونه ژغورل شو. دی وایي دلته یې چې راوړل نو زخمی ول. موږ ډیر ژر عملیات خانې ته بوتلل چې ژر یې درملنه وکړو. د یوه دماغ مړ و. موږ د طبي ماشین په ذریعه کوښښ وکړو چې بچی کو خو داسې ونه شول او هغه ژوندی پاتې نه شو. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم معلومه ده چې پر دې چینایانو د برید مقصد څه و. د چارواکو په خبره دغه هدف ګرځېدلي چینایان د کاسکو شپینګ لاینز په نامه کمپنۍ کارکوونکي وو. دا کمپنی له 1990 مکلونو راهیسې په پاکستان کې فعال ده. د سند صوبې کورنو چارو وزیر سهیل انور سیال رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې ښار کې د ټولو چینایي وګړو حفاظت لپاره انتظامات کړي خو دغه خلکو سره ساتونکي نه وو. دی وایي د امنیت په اړه ډېره اندېښنه نه وه. زما پولیس چارواکو ماته وویل چې دې کسانو ته یې امنیت لپاره پولیس ورکړی وو خو دوی په خپله هغه نه وو اخیستي. د 2018 کال په مئی میاشت کې دوه چینایان د بلوچستان له سر ښار کوټې څخه وتښتول شول. د دوی مړی وروسته وموندل شول چې زمواري اسلامي دولت وسوالې ډلې یا داعش واخیسته. یاد دی چې چین د پاکستان سره اقتصادي راهداري پروژه لري. دې پروژه کې د ډېرې سرمایه کاری تر څنګ په سلګونو وګړي په پاکستان کې په کار بوخت دي.
دا مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د جنوري پر وشتما په کوارټ کې د وجل شوې د کونکي آسمه خور صفیه رانی ویلي هغه خبرونه ناسم دي چې ګواکي حکومت یا پولیسو ور باندې فشار راوستي دي. نوموړي تیر مازیګر مشال رډیو ته وویل یو شخصي ټلویزیون ورڅخه پوښتنه وکړه چې دی ورته وویل د ملزم تر نیولو او سزای کول پورې د خیبر پښتونخوا د پولیسو کارکردګۍ په اړه هیڅ نه وایي. صفیه رانی وایي د خور تر وژنې وروسته بل خور هم د ویرې ښکار ده. په نوی وخت کې د کوارټ پولیسو د آسمې په وژنه کې د ککړ کست مرستې په تور یو سړی نیولی دی. پامیر ساحل معلومات راکوي.
په کوارټ کې د زده کوونکي آسمې خور صفیه رانی هغه خبرونه ناسم بللي چې پولیسو یا حکومت ور باندې فشار کړی چې د خپل خور د وژنې په اړه دی د هغوی پر کارکردګۍ انتقاد نه کوي او خپل بیان دی بیرته واخلي. صفیه رانی د ګل پر ورځ مشال راډیو ته وویل شخصي ټلویزیون د دې څرګندونې سمې نه دي خبرې کړي.
هغه مانه د پولیس کارکردګي ته پوسټ کړی د تاسو زما په جی نیوز کې کتلی شي. یو وړوکی غوندې کلیپ راغلی ده چې ما ویلي دي چې زه به په هغه ورځ باندې د دې کارکردګي بیانوم چې کومه ورځ دې مجرم ونیسي او پانسي تختې ته وخیږي. دا په فیلال زه هغه نه اپریشیټ کوم. نور پسې سبټ سویلی شم ته داسې هیڅ قسم
سفیرانی دا سرګندونې تر هغه وروسته کړې دي چې د پاکستاني ټلویزیون په خبرونو کې د هغې لخلي ویلي ول چې د خیبر پښتونخوا پولیس او حکومت ور باندې فشار کوي چې خپل بیان دی واپس واخلي. خو صفیه وایي د دې او د کورنۍ یې یوازې له انصاف سره کار دی که هغه هر څوک ور کوي.
هغه موږ له عمران خان را کوي، موږ له چیف جسټس را کوي، که چیف اف آرمی سټاف را کوي، که وفاقی وزیر چې هر څوک موږ لاره کوي را دي کی اس موږ له صرف انصاف پکار ده.
آسمه رانی په بټاباد کې د میډیکل کالج د دریم ټولګي زده کوونکې وه. خور یې وایي د ژمي په چوټیو یا رخصتیو کې کوارټ ته تللې وه چې مجاهد الله افریدي د کور مخې ته وویشته. د کوارټ پولیسو د جنوري پر 1 مشال راډیو ته ویلي ول چې د آسمې د وژنې په تور یې د مجاهد ورور صادق الله افریدي نیولی. د پولیسو وایند فضل نعیم ویلي ول چې مجاهد د عمرې ویزه لرله نو سعودي عرب ته تللی، ځکه دوی د وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA په ذریعه له نړیوالو پولیسو څخه د هغه د نیولو غوښتنه کړې. پولیسو د اتوار پر ورځ د شازیب په نوم د یو بل کس نیولو خبر ورکړ او ویل چې هغه له مجاهد افریدي سره سعودي عرب ته په تیښته کې مرسته کړې وه. پولیس وایي آسمه د جنوري پر 28 وژل شوې وه. پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې ویډیو کې نوموړي په ژوبل حالت کې د مجاهد افریدي نوم اخیستی و چې هغه ورباندې ډزې کړې دي. د آسمې خور صفیه رانی وایي کورنۍ یې بېوزله او غریبه ده او پلار یې سرکاري ملازم دی. صفیه له 2 کلونو راهیسې له هېواده بهر اوسي، هر ورځ هم کار کوي او هم زده کړې پر مخ وړي او د خپلو خویندو او ورونو د تعلیم لپاره پیسې برابروي. د آسمې بله خور نزیلت رانی په کوارټ کې د قانون پوهنې د څانګې محصله یا زده کوونکې ده. صفیه وایي روانه میاشتې د خور امتحانونه دي خو د ویرې له کبله کالج ته نشي تللی. د پاکستان سپریم کورټ هم د آسمې د وژنې نوټس اخیستی او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود امر کړی چې په پیښه کې ککړ ټول کسان دي ژر ونیول شي.
پامیر ساحل په پاکستان کې د لادر کټل شو کسانو د مسلې څېړلو لپاره د هغه هیواد حکومتي کمیشن وایي له ټولو 3,650 غیپل شو کسانو څخه د پاسه 3,000 موندل شوي دي، خو د دغه ورکل شو کسانو مدافع وکیلان بیا د حکومتي کمیشن له دې شمیرو سره موافق نه دي. مجید بابر رپورټ راکوي.
د پاکستان د لادرکشو کسانو د کمیشن سیکرټری وایي چې د روان کال د جنوري د 1 نیټې پورې په هغه هیواد کې 3,000 کسان موندل شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد کمیشن سیکرټری فرید احمد خان زیاته کړه
مارچ 2011 سے اب تک
د 2011 کال د مارچ میاشتې نه د 2013 کال د جنوري 1 پورې 3,650 کسان لا درکو. په دغه کې څه د پاسه د 3,000 کسانو درک لګیدل او 1,520 کسان لا اوس هم ورک دي. په دغه کې د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو لا درک کسانو شمیره ډیره کمه ده، خو د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو کسانو شمیره 552 ده. هغه وخت له درک شو چې د 2009 تر 2009 کال پورې جنگ روانو.
د فرید احمد خان په خبره چې د کوم کسانو درک لګیدلې یا خو هغوی خپل کورونو ته ستانه شوي دي یا په هغوی باقاعده مقدمې روانې دي او یا د تحقیقاتي ادارو په ولکه کې دي. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا کسان د چا له خوا له درک کړل شوي وو نو موړی وایي
تر نن ورځې پورې دا معلومه نه ده چې دا کسان د چا له خوا له درک کړل شوي وو. په دې کې بېلابېل لاملونه دي او په هره صوبه کې د دې تر شا مختلفې ادارې او وجوهات دي.
خو د سواد سره تعلق لرونکي د لا درک کسانو د سپریم کورټ وکیل لایک خان سواتی د کمیشن د سیکرټری د خبرې سره متفق نه دي چې څه د پاسه درې درک کسان موندل شوي او زیاتوي
قانون وای کی ود ان 24 اور هغه عدالت کې پیش کړي اور شپږ کال چې نه دې کړي یا درې کال نه کړي بیا سزا موت را کړی دا یا پیسې هم دې پاکستان کې قانون په مطابق دا جرم نه دې.
د لادرکشو کسانو د کمیشن د سیکرټر د وینا تر مخه تر دا محل د پنجاب نه 270 کسان، د سند صوبې نه 138، د بلوچستان نه 125، د قبایلي سیمو نه 16، د اسلام آباد نه 50، د آزاد کشمیر نه 14 او د گلگت او بلتستان نه 15 کسان لا درک دي.
دا مشال ریډیو دا.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د افغانستان پر خوره د میشتو وزیرستان او کډوالو د غلام خان بندر لاره پاکستان ته د داخليدو دویم پړاو لنن څخه پیلوي. چارواکي ډاډ خي چې کورونو ته د کډوالو رسولو لپاره ټول انتظامات کړی دي. فرخنده اسد معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان د بیکور شوو کډوالو د واپسې دویم بهیر کې بعد د 3309 کورنیو واپسي کیږي. په دې اړه د پولیټیکل انتظامی غلام خان بندر چارواکي غنی خان مشال ریډیو ته ویل نوموړي دا هم ویل چې افغانستان کې میش کډوالو د واپسۍ لپاره 2309 فارمونه جمع شوي چې د هغې د واپسۍ بهیر پیلوي او پاتې هغه کډوال به هم خپله نوملیکنه کوي او له دغې وروسته به یې واپس کیږي چې د افغانستان په لرو پرتو غریزو سیمو کې میشت دي.
لیکن لره لره وطنی کی چپرته دی نو هغه پنین امیستانه دی رسولی نو هغه ته پرمیش بیا هم دا غزا کی چیر دا را کډوال چیر اون سی په دکې نه 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 دی خپل پرمین اور ورسوی چې آینده د دې هم بیر و سره شروع کی دی چې افتا پینځه ورځې په کې له کین کی بیا غزا نه بیا د یو خپل پای کری کی چر ته بیا غزا ته ورسوی.
د قبایلی سیمو د قدرتیا فترو د نظم ادارې اف ټی ایم ای چارواکي وایي چې ضرب اعظم عملیاتو ل وږي به کور شوی کډوالو شمیرا سلور اتیازره خاندانونه وو چې د 1500 پورې خاندانونه اپات دي او باقی ټول کډوال شمالي وزیرستان ته استانه شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
په ځینو قبایلي سیمو کې دا وخت انټرنیټ او موبایل نتورک یا خو په بشپړ ډول کار نه کوي او یا هم فعالیت یې ډېر کمزوري شوی دی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ممندو ځینو اوسیدونکو وویل دوی د پرمختګ پر ځای په شاته کړی دی. هغه کار چې یو موبایل ټلیفون دی او پیغام په لیږلو کېدلی شي دوی د پخوا زمانې په څیر په تګ راتګ کوي. هلته چارواکي وایي نوې منصوبه یې پیل کړې خو عملي کېدل به وخت ونیسي. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
د مومندو ایجنسی ځینې اوسیدونکي وایي د غلطه له یو کال راهیسې موبایل نیټورک او انټرنیټ بند دی چې له وجې دوی د ګڼو ستونزو سره مخ دي. مشال ریډیو د مومندو ایجنسی ځینو اوسیدونکو سره د تار ټلیفون یا لینډ لاین له لارې خبرې کړې دي. په دوی کې یو فردوس خان صافیه وایي په ټولو مومندو کې د تار ټلیفون نشته او د موبایل نیټورک نه شتون له وجې ځینې خلک ډېر لرې په ټلیفونونو پسې ځي.
اکثریت خلک چې کوم دي په سعودي کې مزدوري کوي نو هغه په میاشتو میاشتو د خپل کور سره راتنه کیږي او چې ټلیفون کې هغوی ناوګۍ ته کوي او د ناوګۍ نه بې هفته کې یا په 4-5 ورځو کې هغوی ته سوال جواب رارسېږي ته په دې ټایم باندې ټلیفون ته راشه. په دې باندې موږ وخت په وخت احتجاجونه هم کړي دي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د جنوري په 12مه اسلام آباد کې د براډ بینډ یا په پراخه توګه د مواصلاتي سیستم د یوې منصوبې د پرانستې په وخت ویلي وو چې حکومت به د ملک لری پرتو سیمو ته موبایل نیټورک او انټرنیټ سهولت غځي. نوموړی په خیبر او مومندو ایجنسیو کې د روانو ورته ترقیتی پروژو ستاینه کړې او ویلي دي چې داسې پرمختیایي کارونه به کلي او ښارونه سره نږدې کړي. خو د مومندو په خزو کې نیک محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته په خپل سیمه کې داسې پروژه نه ښکاري. د هغه په خبره د موبایل نیټورک ستونزه یې د چارواکو د وعدو باوجود نه ده حل شوی.
موبایل سیګنل بالکل کار کوي نه، بس هغه بند کړی دی کنه، کار نه ډیر وخت وشو. فون چې کوي نو څوک شب قدر ته راځي، څوک کی غون ته راځي، څوک هغه د غره سر نه ټیره پون کوي، غلنه سه پاس دا کړپې سر ته ودا دی نه ټیره پون نه کوي.
په تیر وختونو کې چارواکو ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې د موبایل نیټورک او انټرنیټ ستونزه تخنیکی مسله ده او دوی په حلولو بوخت دي. خو مشال ریډیو سره خبرو کې د مومندو اوسیدونکو ویل چې چارواکو ورته ویلي چې موبایل سیستم د امنیتي وجوهاتو له وجې بند کړل شوی دی. فردوس خان صافی په دې اړه وایي
دغه یو سر بس دغه یو جواب دی، وایي دا د امنیت مسله ده. نو موږ څنګه په دې نو پیوې ده د امنیت مسله خو چې کوم ده خو د ټول پاکستان ده.
د وزیر اعظم لخوا تیره میاشت پرانیستل شوی منصوبې تر مخه به براډ بینډ، انټرنیټ او مواصلاتي سهولتونه د خیبر پختونخوا سربیره قبایلي سیمو ته هم غځیږي. د پاکستان په قومي زملې کې د مومندو استاذ بلال الرحمن وایي دوی د خلکو ستونزې چارواکو سره شریکي کړې دي. داغه په وینا اوس د دې نوې پروژې سره به موبایل نیټورک ستونزه ختم شي، خو دا به وخت نیسي.
فاردا کې مومندو دی خان د پراول سیس دې پروسس باندې یار دی کنه، او دا به یو کال اخلي.
په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي دفاع لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې بولوبي تیر کال حکومت ته په یو لګلي خط کې غوښتنه کړې وه چې زر تر زر دې په قبایلي سیمو کې انټرنیټ او موبایل نیټورک بحال کړي، خو هغه وخت چارواکو په دې کار کې د ځنډ وجه تخنیکی ستونزه بللې وه.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پېښور کې د اسلامي کالج پوهنتون انتظامیه ویلي خپل دوه څانګې به د کورمې په صدا او پاړچنار کې پرانیزي. د پوهنتون انتظامیه په خبره د یادو سیمو ځوانان به وکولی شي د روان کال سپتمبر میاشت څخه په دغو کمپسونو کې زده کړې ترلاسه کول پیل کړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کورمې د خلکو یو استاد دغه کار ته خوشاله دی، خو وایي یاد پوهنتون باید خپلې ژمنې پر وخت عملي کړي. مجید بابر معلومات راکوي.
د اسلامیا کالج پهنتون رجسٹرار وایي چې د کورمې په پاړه چنار او ساده کې د یاد پهنتون د کیمپسونو جوړولو لپاره کمیټي جوړه کړې ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې رجسٹرار ډاکټر پروفیسر سریر بادشاه د دې منصوبې په اړه وویل چې سلور کال مخکې د یاد پهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر اجمل خان د دې منصوبې تابع کړې وه، خو د هغه د تختونې نه پس دا منصوبه د ځنډ ښکار شوې وه چې اوس یې دوی بیا پیلوي.
سیشن نه پکې داخله موکم په سپتمبر کې کال ته کیمپس وی او کنی اب بیا جوړ شي، ځکه چې دا کور مې نه ډېر مشران راغلو او هغه مخکې نه دا ویلو چې موږ ولزم کم ورکو چې څه ضرورتي هغه موږ پوره کوو.
د سریر بادشاه د دې خبرې چې د سیمې مشران ور سره د هر ډول مرستو ژمنه کړې ده. د کور مې نه د قومي اسمبلی غړي ساجد توره پخلی کوي او زیاتوي چې موږ د دې کیمپسونو جوړولو لپاره زمکه ورکولو نه علاوه هر ډول مرستو ته تیار یو.
موږ سره د بلډینګونو څه کمای نشته په ساده کیمپ پړه چنار کیمپ اکثر دې دا خبره وکی بیا پکی مطلب ورک شي. نو اوس بیا یو دل اسلامي کالج نه دا فون راغله او د وی سي افیس نه کوم نه وی سي دا غت پاسره میټینګ کول غواړي. مو ورته ویل چې بالکل ته قلم میټینګ کول غواړي، مونږ تیار یو. نو موږ دا خوښ ته روان کم سیشن شروع کیږي په دې کې د لوور اپر کرم چې څومره سټوډنټ دی مطلب دینه مطلب مستفید شو دینه फायदा واخلي.
بل خو د قبایلی سیمو د زده کوونکو د اتحادیه مشر شوکت عزیز دا یو خګام بللې.
یقینا سر دا رڼا یو داسې کورونه چې په پاټا کې جوړیږي بیا
خصوصا په هغه سیمو کې چې کم ځای کې دا تشدد تصادم روان دی، نو دا د دې د ختمېدو یو ذریعه ده. دغه کورونه به رڼاګانې راولي، دا چې کم د اسلامیه کالج برانچونه دي، دا ډېر مثبت اقدام دی. دې ته مونږ
ڈاکٹر سلیل بادشاہ وائی چې د دې منصوبې پر وړاندې دوی ته هیڅ خنډ نشته، په هنتون په خپلو منصوبو جوړولو او عملی کولو کې با اختیار دی، او دا کیمپسونه به هرو مرو خپل کار پیلوي.
د مجید بابر رپورټ موریدو اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 2:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز به له نجیب عامر وورو.
اسلام آباد کې د زرګونو قبایلو احتجاج نن په شپږمه ورځ هم روان دی. د قبایلو احتجاجي ناستې ته د سیاسي ګوندونو د مشرانو ورتګ هم دوام لري. د ګل په ورځ دوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام او قومي وطن پارټي مشران د احتجاج کوونکو څنګ ته ورغلل او ویناوې وکړې. د پاکستان د سینا ایالت پولیس وایي د دوشنبې په ورځ په کراچي ښار کې یو چینایي وګړی چې په پاکستان کې په یوه انتقالاتي شرکت کې کار کاوه په ډزو وژل شوی او بل ټپي دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مومندو استازي بلال رحمان پرون مشال اډیو ته ویل چې په مومندو کې د انټرنیټ او موبایل نیټورک د بیا پرانستلو لپاره خپل غږ وخت په وخت پورته کړی دی. د مومندو اوسیدونکو مشال اډیو ته ویلي چې له تېر یو کال راهیسې انټرنیټ او موبایل نیټورک نه لري. د جرمني سرنوالانو د هغه افغان پناه غوښتونکي لپاره د عمري بند غوښتنه کړې چې تېر کال یې خپله میرمن وژلې وه. دغه کس په 2010 کال کې وروسته له هغې خپله میرمن د چړو په ګزارنو وژله چې هغه مسیحي دین ته واوښتله. روسیې او امریکې د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې په دې مسله بحث کړی چې د شام حکومت یو واري بیا د باغیانو تر واک لاندې سیمو کې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. صالح عبدالسلام چې په پاریس کې 2015 کال په نومبر کې د ترسره شوو تروریستي بریدونو مرکزي تورن کس دی. په بلجیم کې د خپلې محاکمې پر لومړۍ ورځ د ځوابونو له ورکولو څخه ډډه کړې ده. آزاد اروپا راډیو د اروپایي کمیسیون د ختیځ بالکان د ستراتیژۍ وروستۍ مسوده لیدلې چې ترجوتیږي. سربیا او مونټینیګرو به ښایي په 2015 کال کې د اروپایي ټولنې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره امکان لري چې چمتووي. او د افغانستان کرکټ لوبډلې زیمبابوې ته په لومړۍ شل اوریزه سیالۍ کې په 5 وکټو ماتې ورکړه.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي ترته ورو. له پاکستانه په اردو ژبه د خبرېدونکو ایکسپرس ورځپاڼې اداریا د هغه هیواد په سند حکومت کې د باوري سرچینو په حواله وایي د مرکزی استخباراتي ادارو افسرانو د صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه ته رپورټ ورکړی چې د کراچۍ د جیل ځینو قیدی ملزمانو دا منلې چې دغه زندان د ماتولو ورڅخه د ځینو وسلوالو قیدیانو د خوشي کولو پلان جوړ شوی دی. په تیرو کلونو کې هم د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د زندانونو ماتولو ورڅخه د القاعده، طالبانو او نور افراطي ډلو د نیول شوو وسلوالو د تیښتې پیښې مخته راغلي. طالبانو د بنو او ډیر اسماعیل خان پر جیلونو حملې کړې او خپل سلګونه ملګري یې خوشي کړي دي. ادارې کاږي د سند صوبې اعلی وزیر د پولیسو مشر ته امر کړی چې ژر د کراچۍ په جیل کې قید د بیلابیلو ډلو وسلوال د صوبې د وړو ښارونو زندانونو ته منتقل کړي. د ادارې په وینا تیر میاشت د کراچۍ د جیل 28 قیدیان د سند نورو جیلونو ته بیول شوي دي. د ادارې تر مخه د سند صوبې له جیلونو څخه په تیرو 1.5 کلونو کې 2 څلوېښت قیدیان په تیښته کې بریالي شوي. دغه راز په دغو جیلونو کې د تاوتریخوالي په شوو پیښو کې 40 کسان وژل شوي دي. ادارې زیاتوي حکومت باید د جیلونو د امنیت او د هغو د انتظام چارې نورې هم سختې او بهتره کړي. له پاکستانه هم په اردو ژبه خبرېدونکي یوې بلې ورځپاڼې نوای وخت بیا د هغه هیواد د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي هغه خبره راغستې چې ویلي دي د پاکستان پارلمان لخوا ورکل شوی ذمہواري پوره کوي. نوموړي پرون په چترال کې د ګولن ګول هایډرو پاور پروجیکټ په نوم د بجلی پیدا کولو د یوې پروژې پرانست غونډې ته په وینا کې وویل د پاکستان د ثبات لپاره ضروری ده چې په هغه هیواد کې جمهوري نظام مخته ولاړ شي. نوموړي همداراز ویل حکومت باید عدلیې، آئین او قانون سپکاوی ونه مني او د داخله چارو وزیر مملکت طلال چودھری ته د توهین عدالت نوټس استول کېدو موضوع په اړه زیاته کړه. که نوموړي د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د کابینې ماتولو او د سپریم کورټ پر پریکړه نیوکې کړې وي نو باید معافي وغواړي. د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړه د هیواد عدلیه آزاده ده او د ډاډه ده چې پریکړه به بے پلو وي. ادارې زیاتوي په ملک کې د انصاف او د قانون د عملدارۍ خبرې هله یقیني کېدای شي چې اعلی حکومتي چارواکي د هغوی پر ضد راوړل شوي عدالتي پریکړې له زړه ومني او په عام محضر کې د ګیلو مانو پر ځای خپلې دوسیې اړونده حکومتي ادارو ته یوسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیشنل انٹرسٹ مجلې په پاکستان کې د ماحولیاتي بدلونونو د بول پاکوالی سره پر تړلو موضوعاتو او ابزرور نومې ورسپانه بیا په افغانستان کې د نامنه ورستې پیښو په اړه د افغانانو د اندېښنو په څیر موضوعاتو لیکنه خبرې کړې دي. تفصیلي له فرخندي اسد اورو.
نیشنل انٹرسٹ مجلې کې پاکستان دا وخت یو شمیر مسلې لري چې پکې تر ټولو مهمه په دغه هیواد کې د امنیت مسله ده، خو له دې سره سره ځینې نور ستونزې هم دي او باید دغه هیواد حکومت ورته زیات پام وکړي. د مجلې په خبره په دغو کې یو مهمه مسله د پاکو اوبو کمیدل دي. اوبو چې د ژوند یو بنیادي ضرورت دی، په پاکستان کې د ولس پاکو اوبو ته د رسایې په مسله زیاتې خبرې نه کیږي. په پاکستان کې د سیاسي کړکېچ، کرپشن، د ادارو په سمه توګه کار نه کول هم هغه خبرې دي چې له وجې د آبادۍ یوه لویه برخه پاک اوبو ته رسایي نه لري. مجله لیکي په نړۍ کې شام او غزه هم د هغو هیوادونو او سیمو په لیست کې دي چېرته چې د جنگونو او نامنیو له وجې خلک د سکلو د پاک اوبو د نشتوالي له مسلې سره مخ دي. مجله لیکي خو بیا د پاکستان د اوبو مسله ډیره کړکېچنه ده. په دغه هیواد کې د سیاستوالو ترمنځ د اختلافاتو له وجې د ولس د اوبو ضرورت ته څوک پام نه کوي. په پاکستان کې کلی په ښارونو کې بدلیږي او دغه عمل ډیر په تیزی سره روان دی. بیا دغلته د ترهګرۍ او نامنۍ مسله هم ده او له دې سره سره د ماحولیاتي بدلون له وجې هم ولس د قدرتي افتونو او دا شان نورو مسلو نه تیریږي چې یو وخت په راشي ته دغه هیواد حکومت چې اوس دغو مسلو ته پام نه کوي په آینده کې به ولس ته په پاکو اوبو ورکولو او کورونو جوړولو کې ناکامه ثابت شي. بلخوا ابزرور ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو له وجې په کابل او د دغه هیواد په نورو سیمو او خارونو کې خلک د خپل کار روزګار پر وخت ویریږي او د خپل سیمو او خارونو امنیت اندېښمن کړی دی. په دغه هیواد کې امریکا او اتحادیان یې د 2014 کال د پلان تر مخه د دغه هیواد اوز یو د امنیت چارې افغان عسکرو ته وسپاري، خو لا هم د کابل او نورو سیمو د امنیت په اړه ولس ډاډه نه دي. ابزرور لیکي د ولسو کالو د تیرېدو وروسته هم غربي هیوادونه په دې قانع دي چې په زیات فنډ او پوځي طاقت دوی دغه جنگ ګټلی شي، خو بلې خواته طالبان هم داسې فکر کوي چې دوی به تر هغه پورې جنگیږي تر څو نړیوال دغه هیواد ونه اوسي. ابزرور لیکي په افغانستان کې چې څوک هم پیسې لري او شتمن دي، د دغه هیواد هند او یا ترکی ته کډه کوي. ډیر ځوانان یې یورپي هیوادونو ته تللي دي او ځینې نور ته تللو هڅه کوي. ځینې داسې فکر کوي چې د دغه جګړې د ختمېدو په اړه څه نه ویني، نو ځکه غواړي له هیواد اوزي. خو ځینې داسې ځوانان هم شته چې د افغانستان د پرمختګ په کارونو کې بوختي او د خپل آینده او د سولې په اړه هیله مند دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لندو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تر 2020 کال پورې په بعد امریکا لخوا افغان هوایي ځواک ته 159 بیلابیلې الوتکې ورکړل شي. د وزارت ویان دولت وزیري وایي دا الوتکې د افغان حکومت د 4 کلن پلان پر اساس افغان پوسټ ته ورکول کیږي چې ورسره به د افغانستان هوایي ځواک په بشپړ ډول پر پښو ودرېږي. د وزیري په خبر دا مهال افغان هوایي ځواک د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په ورځني ډول له 500 تر 200 پورې حمایوي الوتنې او له 150 تر 500 هوایي بریدونه ترسره کوي. فریبا ظاهر جزئیات لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا لخوا د مرسته سوي بلک هاک هلیکوپټرو په دوام په دې 159 الوتکو کې چې تر 2020 کال پورې به د امریکا متحده ایالاتو لخوا افغان هوایي ځواک ته ورکول کیږي بیلابیلې محربوي، ترانسپورټي او کشفي الوتکې شاملې دي. د دغه وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به د افغان هوایي ځواک وړتیا 3 برابره سي او ورسره به دغه ځواک په بشپړه توګه پر پښو ودرېږي.
د امریکا متحده ایالات 159 الوتکې او 4 لکه په پلان کې دي چې دا هوایي پوسټ ورکړي. د دې ترڅنګ بي پیلوټ الوتکې هم ورکړي. دا اوس یو کمپلیکس په هلمند کې جوړ شوی دی، یو په مزار شریف کې جوړ شوی دی، یو دا اوس په قندهار کې جوړیږي. دا چې ختم شي بیا په جلال آباد او په هرات کې به کمپلیکس جوړ شي.
د دفاع وزارت دغه مقام وایي له شاوخوا یو کال راهیسې د کشفي بي پیلوټ الوتکو کمپلیکس په دغه هیواد کې فعال دی چې په خپل افغانانو لخوا اداره کیږي او سلا مشورې امریکایي روزونکي ورکوي. د دفاع وزارت د ویان د ادعا له مخې د تیر کال په پرتله د افغان هوایي ځواک ورځني عملیاتو کې شاوخوا 50% ډیروالی راغلی دی.
هر ورځ زموږ هوایي قوتونه د 500 نه نیولې تر 200 پورې پروازونه کوي چې دا اکمالاتي او حمایوي او د دې ترڅنګ مستقلانه ضربې زموږ هوایي قواوی اجرا کوي چې هغه د ډیر شونه تر پاتې تر 500 پورې هر ورځ مونږ کولای شو چې هوایي مستقل ضربې واردو.
د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هغه څلور کلن پلان په بشپړېدو سره چې د افغان پوځ د ټولو برخو لکه د کمانډو قطعاتو، انجینري، استخباراتو، کشف، توپچی، رادار سیستم او داسې نورې نیمګړتیاوې رانغاړي، افغان پوځ په بشپړ ډول پر پښو درېدلی سي. د دغو مرستو ژمنه د امریکا متحده ایالاتو ورکړې ده. د امریکا متحده ایالاتو په تیرو شاوخوا 500 میاشتو کې 8 بلک هاک هلیکوپټر افغان هوایي ځواک ته سپارلې دي. د افغان چارواکو په خبره اوس مهال له دغو هلیکوپټرو څخه په تعلیمي برخو کې کار اخیستل کیږي او زیاتوي د اړتیا په صورت کې به له دې هلیکوپټرو څخه په عملیاتو کې هم ګټه واخیستل سي.
دا مشال ریډیو ده.
په کابل او جلال آباد کې د تیر میاشتې له ترهګر بدونو وروسته که څه هم پاکستان د پاکستان او افغانستان لیکي لا نور سړی شوي، خو تیر اونۍ اول اسلام آباد او بیا کابل ته د دواړو هیوادونو د چارواکو سفرونو او لیدونو کتنو یو بیا د یادو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي یوه هیله پیدا کړې دا چې د وروستیو پرمختګونو ته په پېښور اسلام آباد کې شننونکي په کم نظر ګوري. دا به د داود خټک په دې رپورټ کې واورو.
تیره اونۍ د پاکستان د خارجه چارو د سیکرټری تامینا جنجوها په مشرۍ یو وفد کابل ته ورسید چې افغان چارواکو سره په خپل منځي اړیکو خبرې وکړي. که څه هم دغه وفد د خبرو اترو پوره جزئیات نه دي په ډاګه کړل شوي، خو له دې وړاندې له کابل د اعلی پای یو وفد په اسلام آباد کې د چارواکو سره خبرې کړي وي او ویل کیږي چې روانه اونۍ به یو بل وفد د اسلام آباد سفر کوي چې مخه یې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې سمول دي. په پیښور کې خبریال او د افغانستان په چارو نظر لرونکي شمیم شاهد وایي که څه هم وفدونه سفرې کړي او دا یو ښه خبره ده چې رابطې بحاله وي، خو د ده په وینا د روغنیتۍ بغیر دا خبرې اترې نتیجې نشي ورکولی.
زما دا خیال دی چې که تاسو وګورئ نو په دې لږو ورځو کې په پاکستان باندې ډېر زیات دباو راغلی دی. په دې وجه زه دا وایم چې دا چې کوم خبرې اترې دي دا د دباو د لاندې دي، په دې کې خلوص نشته. ځکه چې پاکستان کی دو ادارو چکے پاکستان کے سول اداری دی، ملٹری اداری دی، عدلیہ دا، سیاسی اداری دی، دا ټول اداری دا افغانستان تحصلہ دا بالکل تقسیم دی.
هم تیره اونۍ د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه ته هم ورغی او هلته د افغانستان سفیر عمر زاخلوال او د سفارتخانه نور چارواکو سره د کابل او جلال آباد په بریدونو کې د وژل شوو کسانو په اړه غمرازي څرګند کړه او دعا یې وکړه. وروسته خبریالانو سره د لنډو خبرو پر مهال خواجه آصف او عمر زاخلوال د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو ساتلو په ضرورت ټینګار وکړ. په اسلام آباد کې تجزیه کار او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي د افغانستان او پاکستان دشمنان د دواړو هیوادونو ترمنځ خې اړیکې نه غواړي، خو که کوششونه جاري وي نو دا ناممکنه نه ده چې اړیکې د همیشه لپاره خرابې پاتې شي.
ګوره دې کې شک نشته چې د دې امکان شته چې تعلقات به ښه شي، دارنګ معاملې په خوان شوي دي چې تعلقات لږ خراب شوي دي او بیا پر مخه تللي یو. او که مو یاد وي د اشرف غني صاحب اولنۍ دوره چې د پاکستان وه، په هغه وخت کې هم ډېر حالات سره بې خونده غوندې و، خو اشرف غني صاحب چې راغی نو داسې ولګېده لکه پاکستان او افغانستان چې ډېر پخوا اچھا خبره تقریبا یو هېواد غوندې و. د یو هفته داسې د یو بل صفتونه کوشش خبرې هم کېدې، نو اوس هم دا امکان لري په دې کې شک نشته.
ایاز وزیر وایي په افغانستان او پاکستان کې ترګریزې حملې په خپل ځای، خو چې کومې خپل منځي رابطې کېږي نو هغه حتما ښې نتیجې ورکولی شي.
نو ګوره که مو خیال وي د اوس د پاکستان نه چې ډیلیګیشن تللی و د فارن سیکرټري په مشرۍ کې، نو دا هغه د دغه حملو نه مخکې فیصله کړې وه دواړو هیوادونو چې جوائنټ ورکینګ ګروپ به جوړوي، هغه به کینی دا لار به ټاکي چې موږ د خپلې هلې ځلې پر مخ څنګه بوزو. نو دا خوا وله نوی میټینګ په کابل کې وشو. نو دویم مجلس ګمان کوم چې په اووم دی که په اتم فروری باندې اسلام آباد کې دی. نو دا ښه ګامونه دي، دې رنګ ګامونه خستونه بعد شاید سلار جوړ شي، پرمختګ وشي.
وزیر دیوی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرابو تعلقاتو په نتیجه کې نه یوازې دا چې د سیمې په امنیت بد اثر پریوزي، بلکې د دواړو هیوادونو او د خلکو اقتصاد هم ورسره متاثر کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د خوست یو شمیر حقوق پوهان او هرولاندی له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د پارلمان د مشروعیت لپاره باید په اعلان شوي وخت د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره کړي. د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې د احتمالي ځنډ په اړه د خلکو په منځ کې تر هغه وروسته اندېښنې راپورته شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن یو ځل بیا وویل د ځینو ستونزو له امله ممکن ټاکنې په اعلان شوي نیټه ترسره نه شي. د ټاکنو خپلواک کمیشن په وروستي ځل د انتخاباتو لپاره د راتلونکي لمریز کال د چنګاښ شپاړسمه اعلان نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې د ټاکنو څارونکي حقوق پوهان او رڼا اندي وایي د ولسي جرګې د کار موده دوه کاله مخکې پای ته رسیدلی. خو د ولسمشر د فرمان له مخې څو ځله کار تمدید شوی چې دا د ولسواکۍ د اصولو خلاف کار دی. د دوشنبه په ورځ د خوست شیخ زاید پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي رئیس پوهندوی زرولي صدیقي په یاد پوهنتون کې د تعلیمي نصاب لپاره د یوې علمي ناستې په څنډه کې مشال راډیو ته وویل
په دغه پروسه کې زما خپل شخصي وړاندیز دولت او د هغې ټولو دستګاو ته دا دی چې دوی باید خپل ټول امکانات پر کار باندې واچي تر څو ټاکنې پر خپل وخت باندې ترسره شي.
د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي استاد پوهندوی محمد الله مندوزی هم په دې نظر دی چې د ولسمشر د فرمان پر اساس د دوو تقنینی کلونو لپاره د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د کار غځول قانوني نه دي.
د پارلمان د دوو دورو غځېدل د تقنینی دورې لپاره د جمهور رئیس د فرمان پر اساس د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې موجوده د دې قانوني وخت پای ته رسیدلی دی. بنا نوي انتخابات باید په خور
د حقوق او سیاسي علوم یو بل تن استاد فضل الرحمن وایي چې د پارلمان د مشروعیت لپاره ټاکلې موده په اساسي قانون کې تسجیل شوې ده.
د مشروع پارلمان لپاره موږ واضح احکام لرو په اساسي قانون کې مشخص ده چې په کوم څومره وخت لپاره ولسي جرګه مشروعیت لري. تقنیني فرمان په اساس د غزوال په مجموع کې نظام مشروعیت خطر سره مخامخ کوي.
که څه هم ټاکل شوی وي چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د چنګاخ یا سرطان پر شپاړسمه نیټه ترسره شي، خو اوس دغه هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یادو انتخاباتو په ترسره کېدو کې د ممکنه ځنډ خبره کړې ده. دغه کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې په کمیسیون کې بیلابیلې اداري ستونزې، د پخواني رئیس له کاره ګوښه کول، د نوي کمیشنر د ټاکلو لپاره په ځنډ سره اقدامات او یو شمېر نورې ستونزې د انتخاباتو د ممکنه ځنډ لامل ګرځېدلې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
ټاکل شوی ژمنی اولمپک لوبې د روانې فبروري میاشتې له 9 تر 15 نیټې پورې په جنوبي کوریا کې وشي. د دې لوبو ځانګړتیا دا ده چې د جنوبي کوریا د حریف هیواد شمالي کوریا لوبغاړي به هم په دغو سیالیو کې برخه واخلي. د نړیوالو اولمپک لوبو د کمیټې مشر ویلي دوی غواړي نړۍ ته د سولې هیله ورکړي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه رپورت درته ورو. دا اول ځل دی چې جنوبي کوریا د ژمنیو لوبو قربتوب کوي. د دې هیواد په پیونگ چینګ ښار کې د کېدونکو دغو لوبو درویشتمه لړۍ به د روانې فبروري میاشتې له 9 پیل شي او تر 15 نیټې به دوام ولري. شمالي کوریا چې د جنوبي کوریا حریف هیواد دی ویلي چې اولمپک لوبو ته به خپل لوبغاړي لیږي. د نړیوالو اولمپک لوبو د کمیټې مشر تھامس بیچ د ګل پر ورځ په پیونگ چینګ ښار کې د دغو لوبو د پرانیستې مراسمو ته د وینا پر مهال وویل دوی غواړي نړۍ ته د سولې یوه هیله ورکړي.
Since ancient times, the Olympic Games have been a message of hope and peace.
اولمپیک لوبو لډیرو په خوا وختو راځي د نړۍ د امن لپاره یو پیغام درلودلی. په لرغونی یونان کې د اولمپیک لوبو لپاره شویل اوزنامه هغه څه وو چې د اوسنیو هغو بنیاد یې کېښود.
Olympic truce or ekacharia.
نوموړي زیاته کړه نړۍ تر بل هر وخت زیات د لوبو سیالیو په ترڅ کې خلکو ته د مثبتې ساتیرۍ موقعو ورکولو ته اړتیا لري.
Given the special circumstances
هغه ځنګړو حالات ته پکتو چې د 2013 کال ژمنۍ اولمپیک لوبې په کړه جوړیږي دا باید هر چا ته واضح وي چې د اولمپیک لوبو د لوزنامه اوس هم لکه د تیر وختونو د غیب څیر ارزښتنه کړه. نړۍ تر بل هر وخت دیتا زیاته اړتیا لري چې د اولمپیک لوبو د امن او دوستۍ اصول درکړي.
The Olympic values of peace and friendship
له شمالي کوریا سره د یوې لوزنامې له لارې د هغه هیواد د ژمنیو لوبو لوبغاړو ته اجازه ورکړل شوې چې د پیونگ چینګ په سیالیو کې برخه واخلي. ټاکل شوې د جنوبي کوریا د ژمي اولمپیک سیالۍ په 15 بیلابیلو لوبو کې وشي او لوبغاړو ته پکې تر 100 زیات مډلونه ورکړل شي. شمالي کوریا په داسې حال کې خپل لوبغاړي د جنوبي کوریا ژمنیو لوبو ته لیږي چې نړۍ ته د خپل اټومي پروګرام زور ښکاره کولو لپاره یې په وروستیو کې د میزایلو ازموینې کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د آسیا پرمختیایي بانک په پاکستان کې د کولی عسکرو په وسیله د بجلی پیدا کولو پر منصوبو اندېښنې ښودلې دي. ویل شوي دا منصوبې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز مهمه برخه ده او له بشپړېدو سره به پاکستان لس ګیګاواټه بجلی ترلاسه کړي. خو یاده اداره وایي د کولی په ذریعه جوړېدونکي بجلی به د پاکستان آب و هوا نوره هم ککړه او د وګړو ژوند اغېزمن کړي. د پاکستان په سینټ کې د چین پاکستان اقتصادي رهدارې پروژو د کتنې په موخه د جوړې شوې ځانګړي کمیټې مشر بیا وایي پاکستان باید د بجلی د نویو منصوبو عملي کولو پر وخت د اقلیم د حفاظت چارو ته ځانګړې پام وکړي. پر دې موضوع د مشال رادیو دا رپورټ. د آسیا د پرمختیایي بانک یو رپورټ وایي پاکستان وار د مخه تر 80% زیاته بجلی له کویلي، ګیس او تیلو ترلاسه کوي. په رپورټ کې اندېښنه ښودل شوې چې په چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ کې د بجلی پیدا کولو پروژې چې کویله به پکې کارول کیږي د پاکستان آب و هوا نور هم ککړه او دغه هیواد د اوسیدونکو ژوند ستونزمن کړي. د پاکستان په سینټ کې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژو د کتنې لپاره د ځانګړې کمیټې مشر د پیپلز ګوند سینیټر تاج هیدر وایي د پاکستان حکومت باید دا یقیني کړي چې له کولې څخه د بجلی ترلاسه کولو په کار کې د هیواد اقلیم زیانمن نشي.
ډېر ضروري ده چې موږ د خپل چاپیریال د حفاظت چارو ته ځانګړی پام وکړو. موږ د خپل انرژي 9% برخه د کولی یا سکرو له سوځولو ترلاسه کوو، خو زه بیا هم اړینه بولم چې د چاپیریال ساتنې لپاره ټاکل شوي ټول نړیوال معیارونه په جدي توګه باید عملي شي. دا خبره هم باید په پام کې ونیسو چې هند د خپل انرژي تقریبا 45% برخه له کولی ترلاسه کوي. موږ ولیدل چې 2 میاشتې مخکې د نوې ډیلي او راولپنډۍ ترمنځ سیمې خلکو تر شاوخوا 15 ورځو پورې پر لویو لارو سفرونه ونه کړای شول. دا ځکه چې دودجن لړه او زهرجن ګیسونه له یو هیواد بل هغه ته د تګ لپاره ویزې ته ضرورت نه لري، نو په دې برخه کې د پولې دواړو خواو ته باید اقدامات وشي.
د پاکستان په سینټ کې د اقلیم د بدلون چارو کمیټې وی غړي د عوامي نېشنل ګوند سینیټر ستاره ایاز مشال رډیو ته وویل دوی د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ د بجلی پر منصوبو له دې عمله اندېښنه لري چې کویله به پکې کارول کیږي او په ترڅ کې به د پاکستان آب و هوا زیانمنېږي. نوموړي زیاته کړه د پاکستان وګړي بجلی ته اشد ضرورت لري، خو داسې بجلی چې د پیدا کولو لارې یې د دوی اقلیم خراب نه کړي.
سینټ هم دا خبرو چې ته شوې ده چې په دې باندې پراپر تاسو خپل سروې هم یو کوي. دا خو د ایشین ډیولپمنټ سروې ده. دا نه چې موږ بجلی خو واخلو خو انوایرمنټ هم دومره خراب شي. په دې باندې پاکستاني ګورنمنت هم څه کار کوي لګیا دي، خو دا خبره به چې دې سره به پلوشن ډېر زیاتېږي او انوایرمنټ باندې ډېر فرق راځي. زمون پورا کوشش دا دی چې موږ حکومت په دې خبره مجبور کړو چې دا وګوري په خپل د کې څومره فیصد د انوایرمنټ خرابې دو او کې انوایرمنټ خرابې کې نو څه متبادل کوي، نو بیا خو ټیک دا کنه یې نو موږ د دې فیور کې بنې یو. بیا
د آسیا د پرمختیایي بانک رپورټ وایي په پاکستان کې د بجلی پیدا کولو لپاره پر کویلي، ګیس او تیلو د تکیې د حکومتي پالیسۍ ترڅنګ د بجلی د پیداوار په تخنیکی چارو کې شته نیمګړتیاوې هم د هغه هیواد آب و هوا ته تاوان رسوي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او اوسنی سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون بچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجه.
په ننګرهار کې د پښتو فلمونو مینوال اوسمهاله پښتو فلمونه د پښتني کلتور په زیان بولي. دوی وایي په دې فلمونو کې ځوانانو ته د مثبتو حقوقو پر ځای منفي پیغامونه ورکول کیږي او په ترڅ کې لاغوی د ژوند کولو سمه لار ورکیږي. له جلال آباد د مشال رادیو د خبریال رپورټ ورپسې د هدایت الله په غږ د پښتو فلم یو سندره.
د
د ګلنار بیګم په غږ کې دا او دې ته ورته نورې فلمي سندرې به خامخا د پښتو فلمونو د هغو مینوالو د ذهن په پرده هغه فلمونه تصویروي چې کابو درې لسیزې وړاندې په شوق او ذوق سره کتل. هغه مهال به په پښتو فلمونو کې د پښتني ټولنې د اصلاح لپاره ډول ډول پیغامونه وړاندې کېدل. خو د تیرو څو کلونو راهیسي چې ننګرهار ته له پېښوره نوي پښتو فلمونه راوړل کېږي د فلمونو مینوال یې د ټولنې په زیان ګڼي. د پښتو د پخوانیو فلمونو یو تن مینوال سناولا په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
متاسفانه پخوا به ډېر ښه فلمونه ډکېدل، ښه معیار باندې ښه ښه لوبغاړي درلود ټول به پښتانه. اوس په دې فلمونو کې زیاتره عیاشۍ طرف ته ډېره توجه شوې ده، غلطې سندرې، غلطې ګډاګانې ده چې زموږ د کلتور سره نه ښایي، زموږ د فرهنګ سره نه ښایي، داسې شی نه پکې خپرېږي.
د پښتو فلمونو یوازې مینوال نه دي چې نوي جوړ شوي پښتو فلمونه د ټولنې په زیان ګڼي، بلکې په جلال آباد ښار کې سی ډي او کیسټ پلورونکي دکانداران هم وایي چې اوسني پښتو فلمونه د پښتون قام د بدنامولو لپاره جوړي. یو تن کے صرف لورن کے سید رقیب آشمی وائی
پو لاور اسٹوڈیو کی ٹولا فلمون عمال تے جوڑے گی پختانوں لے پارا کم معیار یا کم سنلری چھ دے پختون آغا عزت آغا معیار آغا شملہ چھ دے پختون یا کیدے پا پختو فلمونوں کے آغا نیا دی گی اس دے پختون بدنامی دل لے پارا کار شروع دے.
دے ننگرار پا اطلاع تو فرہنگ ریاست کی دے افغان فلم مدیر محمد شاہ مجرو وائی اس چھلے پاکستان د پښتو واړه واړه فلمونه د سی ڈی په بڼه ننګرهار ته راوړل کیږي، پښتني ارزښتونه پکې مجرو شوي وي.
اوس چې موږ دغه پښتو فلمونه د کوزه پښتونخوا دغه فلمونه ګورو یا دغه ټیلی فلمونه یا ډرامې چې ګورو، چې دوی بیخي نو زموږ د کلتور او د فرهنګ سره بیخي په خلاف کارونه کوي او هغوی غلط لارې باندې روان دي. چې په دې فلمونو کې تاسو ګورئ ټوپک دی، شراب دی، بې ځایه ګډاګانې دي چې دا زموږ په ټولنه باندې، په دې سیمه باندې، بل خصوص په پښتنو باندې ډېر بد اثرات ورځي. فکر کوم چې دا داسې یو پروژه غوندې ده چې قصدن دا کار کېږي.
دی وایي چې داسې فلمونه باید جوړ شي چې مثبت پیغامونه ولیږدوي، د وقام د کلتور ساتونکي او نورو ته پیژندونکي وي، د ټولنې او ځوانانو لپاره یو غوره وسیله وي. خو زیاتوي چې نن سبا د پښتو کوم فلمونه جوړیږي هغه په دغو یادو معیارونو پوره نه دي.
سفر جدا جدا کو سفر جدا جدا سفر جدا جدا کو سفر جدا جدا صادق شاک پوہے گے پلا مل دلارے مل دے دہر سو خوب و خیال گنا کہر سمرا مدل دے یو لار دا زیرا دے پری مسافر جدا جدا یو لار دا زیرا دے پری مسافر جدا جدا منزل دا ٹولو یو دے کو سفر جدا جدا غصے گلار دا عمر کا سب مستقرار
ٹولو یو دے منزل دا ٹولو یو دے خو سفر جدا جدا خو سفر جدا جدا پیدا دے پر دنیا کے ہر بشر جدا جدا پیدا دے پر دنیا کے ہر بشر جدا جدا منزل دا ٹولو یو دے منزل دا ٹولو یو دے خو سفر جدا جدا خو سفر جدا جدا ہو ہو ہو